ستاسی پیغام ستاسی نظر.
درنو اوریدونکو په کابل کې شپږ بجې او دیرش دقیقې شوې. مخکې له دې چې لاړ شو د لوبو له میدان خبرونه واورو، یو ځل بیا د خبرونو لنډیز. د طالبانو حکومت وایي د افغانستان په اړه په مسکو کې په راتلونکي غونډه کې د ګډون بلنه یې ترلاسه کړې. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې دا بلنه په کابل کې د روسي سفیر دیمیتری ژیرینوف پرون شنبه په کابل کې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ته وسپارله. په بیان کې راغلي چې په دې کتنه کې ښاغلي متقی هیله څرګنده کړه چې کابل او مسکو به له دې لیدنې د ډیپلوماتیکو اړیکو په چارو کې ښه استفاده وکړي. د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې دا یادونه هم شوې چې متقی د روسیې له سفیر څخه د افغان سوداګرو او نورو وګړو د حل لپاره د ویزو په برخه کې د اسانتیاو دروستو غوښتنه هم وکړه. د 2020 کال اگست میاشتې وروسته چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي، د روسیې په ګډون د نړۍ هیڅ هیواد دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د کابل ارغندې سیمې څخه د میدان وردګ ولایت د نرخ ولسوالۍ تر دوراني بازار پورې د لوی لارې د پخولو چارې پیل شوې. د طالبانو حکومت ریاست الوزرا په یو بیان کې چې پرون خبر شو ویلي چې دا پروژه د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر لخوا پرانستل شوه. بیان زیاتوي چې د طالبانو حکومت د کابل کندهار د لوی لارې بیا رغونه په اوو برخو ویشلې چې له ارغندې تر دوراني بازار پورې 25 کیلومتره یوه برخه ده او د 1 میلیارد افغانیو په لګښت قیر پرې اچول کېږي. د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو سرپرست وزیر د پاکستان له سرپرست وزیر څخه د پاکستان له سرپرست سفیر څخه غوښتي چې د افغانستان نړیوال اسلامي پوهنتون ته پاکستانی استادان واستوي. د لوړو زده کړو وزارت د یو بیان له مخې مولوی ندا محمد ندیم د غوښتنه پرون شنبه په کابل کې د پاکستان له سرپرست سفیر عبید الرحمن نظامانی سره په کتنه کې وکړه. بیان زیاتوي چې ښاغلي ندیم په پاکستان کې د افغان محصلانو د ویزو د ستونزې د حل غوښتنه هم وکړه. د طالبانو د حکومت الوړو زده کړو وزیر په داسې حال کې افغانستان ته د پاکستانی استادانو د استولو غوښتنه کړې چې د 2020 کال په اگست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو لوبیا واکمنېدو وروسته د هیواد زرګونه تجربه کار استادان یا له هیواد وتلو ته اړ شوي او یا په هیواد کې دننه له دندو لري شوي دي. د اسرائیل حکومت وایي چې صدر اعظم بنیامین نتانیاهو پرون شنبه د جولای 15 په وجود کې د اوبو د کمښت په نتیجه کې د سر ګرځېدو له کبله په روغتون کې بستر شوی، خو وضعیت یې ډاډمن دی. 23 کلن نتانیاهو په یو ویډیوي پیغام کې چې د دې هیواد پر ټلویزیون خپور شوی ویلي چې د خدای شکر پر ځای کوي او ښه احساس لري. د اسرائیل صدر اعظم زیاتوي چې د جمعې په ورځ د سختې تودوخې په حال کې چې تودوخه د سانتیګراډ 2 درجو ته لوړه شوې وه، رخصتۍ ته تللی و. د اسرائیل رسنیو د راپورونو له مخې نتانیاهو روغتون ته د تلو په حال کې پسدو او په خپله عاجلې څانګې ته ولاړ. درنو اوریدونکو، اوس مو رابولم چې د لوبو له میدان خبرونه واوري.
د لوبو له میدانه هر اونۍ د ازادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوړ تجربه کړی.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي رادیو درنو ریدونکو په سلامونو مو هرکلی کوم. د سپورت په یوه بلې ونې کې درته د لوبو له میدانه ونیز خبرونه وړاندې کوو. روانه ونې د خبرونې په لمن کې درته د افغانستان او بنگلاديش د ورځنیو سیالیو د لوبلړۍ په تړاو ګڼ مهم مطالب لرو. بلور ته د افغانستان الف لوبډله د آسیا ایمرجنګ سیالیو ته د ګډون په موخه تللی ده. د انګلستان او استرالیا ترمنځ د ایشیز لوبلړۍ بیرته ژوندۍ شوه. د روان کال د 500 نړیوال جام د لارموندنې په پړاو کې سریلانکا او نیدرلینډ له خپلو سیالانو مخکې شول او د افغانستان بدني ښکلا او فزیکي تکړښت شپږ لوبغاړو د سپینو زرو مډالونه ګټلي دي. ګڼ نور مطالب هم درته په خبرونه کې لرو. تر سره پاتې شئ، زه بختیار ساحل. د افغانستان او بنگلاديش د ورځنیو سیالیو له لوبلړۍ پیلو. افغانستان په لوبړی ځل د ورځنیو سیالیو په یوې لوبلړۍ کې بنگلاديش ته په خپل هیواد کې دوه د یو پر وړاندې ماتې ورکړه. یاد لوبلړۍ د تیرې چار شنبې په ورځ د جولای میاشتې په څلورمه نیټه پیل شوه. دواړو لوبډلو د همدې میاشتې په اتمه او یولسمه نیټه دوه نورې سیالۍ هم ترسره کړې. د یاد لوبلړۍ لومړنۍ دواړه لوبې افغان لوبډلې وګټلې خو وروستۍ سیالي یې وبایلله. بشپړ رپورټ له اسمت ساروان څخه اورو.
بنگلاديش په درېیمې سیالۍ کې افغان لوبډلې ته ماتې ورکړه خو لوبلړۍ افغانستان وګټله. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې بنگلاديش ته په لومړي ځل د یو ورځنیو سیالیو په لوبلړۍ کې ماتې ورکړه. د درې سیالیو دغه لوبلړۍ چې د جولای په پنځمه نیټه د بنگلاديش په چټوګرام ښار کې پیل شوې وه، د همدې میاشتې په یولسمه نیټه د افغان لوبډلې په بری سره بشپړه شوه. د لوبلړۍ په لومړۍ لوبه کې افغان لوبډلې د ډي ایل میتود پر اساس د ولسو منډو په توپیر بریالۍ شوه. په یادې لوبه کې بنگلاديش لومړی توپ وهنه کړې وه او د نهو لوبغاړو په سوځېدو سره یو سلو نه شپېته منډې کړې وې. په دې لوبه کې توحید ریدوی بنگلاديش ته نیمه سلیزه وهلې وه او د افغان لوبډلې لپاره فضل حق فاروقي، د درو مجیب الرحمن او راشد خان دوه وکټې اخیستې وې. په لوبه کې د ورشت له امله افغان لوبډلې واسي دوه وش اورلو به تر سره کړ او د دوه وکټونو په تاوان درې اچا منډي کړې وي چې بیا د ډي ایل میتود لمخي د لوبي ګټون کې شول. د دې لوبلړۍ درې مسیالي د جولای په اتمه نیټه تر سره شو چې افغان لوبډلې د یو سلو دوه سل بش منډو په توپیر وګټل. دا ځل افغانستان لومړی توپ وهنه وکړه او د نهو لوبغاړو په سوځېدو سره د درې سوه دوه دېرش منډو هدف کې خود رحمان الله ګربز او ابراهیم زادران په یادې سیالۍ کې د ریکارډ تر کچې د پایل ملګرتیا وکړه او تر دوه سوه تلور پنځوس منډو پورې په لوبغالي کې پاتې شول. دواړو سلیزې ووهلې. ګربز یو سلو څلور پنځوس منډې وکړې چې دا یې په یو ورځنیو سیالیو کې زیاتې منډې هم دي او ابراهیم زادران بیا پورا سل منډې وکړې. نورو افغان توپ وهونکو شلوبه ونه کړې شوه. بنگلاديش په ځواب کې یو سلو نه اتیا منډې وکړې او ټول لوبغاړي وسوځېدل. په توپ اچونه کې بیا هم فضل حق فاروقي او مجیب الرحمن درې درې وکټې وسوځولې او تر څنګه راشد خان هم دوه لوبغاړي وسوځول. د دې لوبلړۍ درېیمه سیالي د جولای په یولسمه نیټه تر سره شوه چې کوربه لوبډلې د وو وکټو په توپیر افغان لوبډلې ته ماتې ورکړه. په دې سیالۍ کې د افغان لوبډلې د پایل توپ وهونکي شونه ځلېدل او ژر ژر یې خپلې وکټې له لاسه ورکړې. دغه راز د منځنۍ کچې توپ وهونکو هم د بنگلاديشي توپ اچونکو مقابله ونه کړې شوه او یوازې عظمت الله عمرزی و چې په دې سیالۍ کې نیمه سلیزه جوړه کړه. افغان لوبډلې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره په شپږ څلوېښت ورونو کې د یو سلو اووه ویشت منډو هدف ټاکلی و. بنگلاديش یاد هدف د درو وکټونو په تاوان په څلورویشتم اوور کې پوره کړ. یادې لوبډلې ته لوبډل مشر لیتن داس نیمه سلیزه ووهله او په افغان توپ اچونکو کې یو وار بیا فضل حق فاروقي دوه او محمد دبی یو وکټ واخیست. په دې سیالۍ کې دوه افغان لوبغاړو عبدالرحمن رحماني او ضیا اکبر ته هم په لومړي بروار په یو ورځنیو نړیوالو سیالیو کې د لوبېدو موقع ورکړې شوې وه. فضل حق فاروقي چې په درې لوبو کې اته وکټې اخیستې وې او په لومړۍ لوبه کې غوره لوبغاړی هم نومول شوی و، د دې لوبلړۍ د غوره لوبغاړي جایزه وګټله. باید وویل شي چې دغه لوبلړۍ افغانستان دوه د یو په وړاندې وګټله او دا لومړی ځل دی چې افغانستان په بنگلاديش کې له خپل کوربه څخه د یو ورځنیو سیالیو لوبلړۍ ګټي. دواړه لوبډلې به د روانې میاشتې په نیمایي کې دوه شلو ورځې سیالۍ هم وکړي.
بلور ته افغان لوبډله د بنگلاديش پر وړاندې تر یو ورځنیو سیالۍ وروسته د دوه شل ورځو لوبو لړۍ هم پیل کړي. د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې مشر اسدالله خان دې سیالیو ته هم شپاړس کسیزه لوبډله اعلان کړې ده چې د شهزاد محمدي او حضرت الله زازي په ګډون ځینې پخوانی لوبغاړي هم لوبډلې ته رابلل دي. د شل ورځو سیالیو په ترکیب کې راشد خان، رحمان الله ګربز، ابراهیم زدران، شهزاد محمدي، حضرت الله زازي، صدیق الله اتل، محمد نبی، نجیب الله زدران، کریم جنت، عظمت الله عمرزی، فضل حق فاروقی، نجات مسعود، وفادار ومن، فرید ملک، نور احمد او مجیب الرحمن افغان شامل دي. دواړه لوبډلې به د جولای په 14 او 14 نیټه دوه شل ورځې سیالۍ ترسره کړي. دغه سیالۍ به د بنگلاديش په سیلت ښار کې ترسره شي. خوا د افغانستان الف لوبډله تر کلونو وروسته بیا جوړه شوې ده او دا ځل به د آسیا ایمرجنګ په سیالیو کې ولوبېږي. یاد لوبډله سریلانکا ته تللې ده او هلته به د آسیایي سیالانو ترمنځ لومړی په ګروپي پړاو کې له عمان، سریلانکا او بنگلادیش سره سیالۍ وکړي. افغان کرکټ بورډ د جولای په دویمه نیټه ویلي وو چې یادو سیالیو لپاره د افغان ابدالیانو په نوم لوبډله ټاکلې او د لاخه چمتووالي په موخه تر لوبو څو اونۍ مخکې سریلانکا ته لېږلې ده. ټاکل شوی چې د شپږو هیوادونو ترمنځ د آسیایي ایمرجنګ سیالۍ د جولای میاشتې په 14 نیټه په سریلانکا کې پیل شي او د همدې میاشتې تر 23 نیټې دوام وکړي. افغان لوبډله به په دې سیالیو کې خپله لومړۍ لوبه د جولای په 14 نیټه د عمان پر وړاندې ترسره کړي. دغه راز د همدې میاشتې په 15 نیټه به د سریلانکا او بیا به د جولای په 14 نیټه د بنگلاديش پر وړاندې ولوبېږي. د یادو سیالیو لپاره د کرکټ بورډ غوراوي کمیټې د شاهد مندوزي په لوبډل مشرۍ 14 کسیزه لوبډل اعلان کړې ده چې د ځینو ځوانو لوبغاړو تر څنګ یو شمېر پخواني لوبغاړي هم ورته دعوت کړي دي. د کرکټ بورډ د معلوماتو پر اساس چې افغان لوبډلې تر دې دمه له بنگلاديش سره درې تمریناتي سیالۍ هم ترسره کړي دي چې په لومړۍ لوبه کې بریا ترلاسه سکړه ده او دوه نورې بیللې دي. په یادو دواړو سیالیو کې د زبید اکبری په نوم افغان توپ وهونکي ښه لوبه کړې ده چې په لومړۍ لوبه کې 99 او په دویمه لوبه کې 98 منډې کړې وي.
په ورزش کولو له نشې موادو ځان وساتئ.
د 2023 زیږدیز کال د 500 نړیوال جام د لارموندنې پړاو سیالۍ بشپړې شوې. سریلانکا او نیدرلند هغه هیوادونه چې خپل سیالان یې شاته پریښودل او نړیوال جام ته ځانونه ورسول. د یادو دوو لوبډلو په ګډون 10 هیوادونه په سګری نړیوال جام کې سره سیالۍ کوي چې افغانستان هم برخوال دی. دا چې په یادو سیالیو کې کومې لوبډلې شاته پاتې شوې او افغانستان په کومو نیټو له کومو هیوادونو سره لوبې لري دا په دې ریپورت کې درته امید ظاهر مل وایي.
د کرکټ نړیوال شورا د 500 نړیوال جام سیالیو د لارموندنې په پړاو کې سریلانکا او نیدرلند لوبډلو وکړای شول چې نړیوال جام ته ځانونه ورسوي. یادو لوبډلو لومړی د 10 غوره لوبډلو په قطار کې ښې لوبې وکړې او تر هغې وروسته د 6 غوره لوبډلو په مرحله کې د خپلو سیالو په ماتولو سره د نمرو په جدول کې لومړی او دویم مقام ونیو او نړیوال جام ته ورسېدل. د نړیوال جام د لارموندنې پړاو سیالیو پایلو به د جولای میاشتې په 9 نیټه د سریلانکا او نیدرلند لوبډلو ترمنځ وشوه چې سریلانکا د 128 منډو په توپیر نیدرلند ته ماتې ورکړه. سریلانکا یوازینۍ لوبډله وه چې د یاد تورنمنټ له پایله تر پایه پورې هیڅ لوبه ونه بایلله. د نیدرلند لوبډلې بیا د 6 غوره لوبډلو په مرحله کې د 4 وکټو په توپیر سکاټلند ته ماتې ورکړه او نړیوال جام ته ځان ورساوه. په دې سیالۍ کې سکاټلند لومړی توپ وهنه کړې وه او د 228 منډو هدف یې راکړی و. یادې لوبډلې ته برینډن مکمل یو سل شپږ منډې کړې وې. نیدرلند لوبډلې له پایله د هدف پوره کولو په تکل کې وو او دوی اړ وو چې دا سیالۍ لږ څه په غټ توپیر وګټي. دې لوبډلې د باز ډیلیټ د 123 منډو پر مټ په 340 اوور کې د 6 وکټو په سوځېدو هدف پوره کړ او نړیوال جام ته لار پیدا کړه. باز ډیلیټ چې په دې لوبه کې د سلیزې تر څنګ 15 وکټې هم اخیستې وې د غوره لوبغاړي په توګه ونومول شو. د کرکټ نړیوال شورا د قوانینو له مخې اته هغه لوبډلې چې د کرکټ نړیوال جام د سوپر لیګ په سیالیو کې د نمرو په جدول کې مقام څخه تر اتم مقام پورې پاتې شوی وي نیخ په نیخ نړیوال جام ته لار پیدا کوي او پاتې دوه لوبډلې بعد د لارموندنې لپاره ورته راځي. افغانستان د سوپر لیګ په سیالیو کې 1 مقام ترلاسه کړی او نړیوال جام ته لوړان دلار پیدا کړی و. هندستان، پاکستان، استرالیا، نیوزیلند، بنگلاديش، سویلي افریقا او انګلستان و نورې لوبډلې چې یاد نړیوال جام ته لوړان دي رسیدلې وي. دا به لومړی ځل وي چې 500 نړیوال جام کې د ویسټ انډیز لوبډله ګډون ونه لري. هغوی ونه کړای شول چې د لارموندنې په پړاو کې سیالۍ وګټي. دغه راز زیمبابوې او آیرلند د کرکټ نړیوال شورا دوه نور بشپړ غړیتوب لرونکي هیوادونه دي چې یاد جام ته لار نه ده پیدا کړې. ټاکل شوی چې 500 نړیوال جام د روان کال د اکتوبر میاشتې په 15 نیټه په هندستان هیواد کې د نیوزیلند او انګلستان په لوبې سره په احمد آباد ښار کې پیل شي. افغانستان به خپل لومړی لوبه د اکتوبر په 1 نیټه د بنگلاديش پر وړاندې وکړي. دغه راز دوی مسالې به د اکتوبر په 11 له هندستان، په 14 له انګلستان، په 13 له نیوزیلند، په 23 له پاکستان او د اکتوبر په 13 له سریلانکا سره وکړي. دغه راز د نوومبر په 2 نیټه د افغانستان او نیدرلند سیالي ده او د همدې میاشتې په 1 نیټه له استرالیا سره سیالي کوي او وروستۍ سیالي د نوومبر په 13 نیټه له سویلي افریقا سره ده. د ویلو ده چې د نړیوال جام پایلو په نوومبر میاشت کې په 19 نیټه د هند احمد آباد خار کی اوشی.
د آسیا او انگلستان ترمن د ایشیاز لوبلړۍ دریمه ټیسټ سیالي د انگلستان په بری سره تمام شوه. په درې میټه سیالۍ کې استرالیا د 255 منډو هدف ټاکلی او چې کوربه لوبډلې د لوبې په څلورم ورځ هدف ترلاسه کړ او په لوبلړۍ کې پاتې شول. له هوایند هیواد پوره تفصیل اورو.
د انګلستان د کرکټ ملي لوبډلې د ایشز لوبلړۍ په درې میټه سیالۍ کې خپلې میلمه استرالیا ته د درې وکټو په توپیر ماتې ورکړه. په پلان کې د چدواړه لوبډلې په دې لوبلړۍ کې 15 ټیسټ سیالۍ ترسره کړي چې لومړۍ دوی استرالیا ګټلې او درېمه یې انګلستان وګټله. د دوی ترمنځ به دوه نورې ټیسټ سیالۍ هم د انګلستان په مانچستر او لندن ښارونو کې ترسره شي. درېمه ټیسټ سیالۍ چې د لیډز ښار په هېد انګلی لوبغالي کې د جولای میاشتې په شپږمه نیټه پیل شوې وه او په څلورمه ورځ پای ته ورسېده، انګلستان د پچې په ګټلو سره توپ اچونه غوره کړه. د استرالیا لوبډلې دا ځل د نورو لوبو په څیر توپوهنه ونه شوای کړی او په لومړۍ پاڼۍ کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره 233 منډې وکړې. دوی ته دا ځل میچل مارش 113 منډې وکړې. په انګلستاني توپ اچونکو کې مارکوټ 15 لوبغاړي وسوځول. د انګلند توپوهونکي هم یو وار بیا په لومړۍ پاڼۍ کې تر استرالیا شاته پاتې شول او 230 منډې وکړې. لوبډل مشر بن سټوکس تر ټولو ډېرې 80 منډې وکړې. د استرالیا لوبډل مشر پټ کامینز پیشپک لوبغاړي وسوځول. د میلما لوبډلې په دویمه پاڼۍ کې ټریویس هیټ مخکښ توپوهونکی وو. هغه 80 منډې کړې وې او لوبډلې په 240 منډو وسوځېده او د 255 منډو هدف یې وټاکه. په انګلستاني توپ اچونکو کې دا ځل کریس وکس او سټرټ براډ درې درې وکټې واخیستې. د لوبې د درېمې ورځې په وروستیو شیبو کې انګلستان د هدف پوره کولو لپاره توپوهنه پیل کړه. یو وار بیا یې د پیل لوبغاړي ژر ژر وسوځېدل، خو هری بروک د لوبې په منځ کې 15 منډې وکړې او په آخري برخه کې کریس وکس بیا 2 منډې وکړې او لوبه یې وګټله. که څه هم میچل سټارک د انګلستان 15 توپوهونکي وسوځول، خو دا ځل یې استرالیا له ماتې ونه شوای ژغورلی. د دې سیالۍ د غوره لوبغاړي جایزه مارک وډ ترلاسه کړه. دواړه لوبډلې به د جولای په 19 د انګلستان په مانچستر ښار کې څلورمه ټیسټ سیالي پیل کړي.
د افغانستان د فزیکی تکړښت او بدني ښکلا لوبډلې د سویلي اسیا په سیالیو کې څلورم مقام ګټلی دی. د یاد فدراسیون د معلوماتو له مخې چې په یادو سیالیو کې شپږ افغان لوبغاړو د افغانستان استازولي وکړه، چې په ترڅ کې 15 لوبغاړو د سپینو زرو او یو د برونزو مډال وګاټه. یاد سیالۍ په مالدیپ هیواد کې د روانې میاشتې په 15 نیټه پیل شوې وې او د آمدی میاشتې په 11 نیټه بشپړې شوې. په دې لوبو کې د افغانستان په استازولۍ ابوبکر برهانی، جواد مرزایی، وحیدالله نوزاد، عبدالصبور سحاق، علی رضا اسایی او شریف احمد شریفي ګډون کړی وو. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، د خبرونې په دویم نیمایي کې مو د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټي لمشر اسدالله خان سره د افغانستان بنگلاديش د ترسره شوی لوبلړۍ د عثمان غنی د نغورا کولو راتلونکو آسیا نړیوال جام ته د لوبډلې په پاتې برنامه او چمتووالي او نورو مسایلو مرکه کړې ده. راځي مرکه واوري.
اسدالله خان، پیلي لورستي سیالي کوو تر دویمې لوبې وروسته چې افغان لوبډلې په ډیر غټ توپیر بنگلاديش ته ماتې ورکړه، په دریمې لوبې کې د داسې لوبې تم
افغانستان بنگلہ افغانستان اول میچ مکو کو گوری دی ہوئی کنڈیشن دی دی ہوئی کنڈیشن سره مون دغه سینو سو بل دد لکه سومره شي هوئی بل دی پر کنڈیشن نو سره دی پر کنڈیشن نو گټ گټ اخلي نو هوئی ته پک تو سره دوی پر سټریټجی جوړي نو دی کې هیڅ شک نسته چې د افغانستان ټیم یو بهترین لوبه وکړه. پر اول میچ کې مطلب لوبه وکړه، په دوه میچ کې ورته سی په بیټینګ شو وزره دن په دریم میچ کې تابن د مونږ لوبغاړي لیک ریلاکس وو لیک ریلاکس کړی ته نو کرکٹ یو دشي لوبه ده چې یو دز د لاړ چې بیا کنټرول کول دې ستاسو کار نو اوورال کوم کورو یو بیسټ پرفارمنس ده نو مونږ هم دا فکر نه کوو چې په یو پسلو کې بسل نمبر واخلي باید نو تاسو نه کوو
بنگلہ دیش کې هندوستان داسې ډېری پیاوړي لوبډلې وچې په بنگلہ دیش کې نشو ونه کړای شو چې بنگلہ دیش ته په ورځنیو سیالیو کې ماتې ورکړي په لوبډلې کې نه وګټي. بل پښتنه د لډیر وخت لیدل کېږي چې د افغانستان ټاپ آرډر یعنی اوپنران خرن زونه کې یو وخت اوپنران افغانستان ته خاص سٹارټ ورکړي یا خلو به کړي نو اکثره لوبي افغان لوبغلي ګټلې دي. نو بیا د میډل آرډر تو په هول کې چې دی هغه یو څه په ستونزه کې ښکاری لډیره وخت نن هم هغه ستونزه و. د دغه ستونزې د حل لپاره به حتما تاسو څه پلان ورته ترتیب کړی وي ځکه روان دوه ستر ټورنمنټونه په مخ کې لري؟
بالکل لکه اٹیکنگ بولنگ سے دماغ دا چې هغه سر کې وکټ یو اخلي نو موږ ته میچ ډیر اسانه کوي. هم دغه سي دماغ اوپننګ بیٹنګ دا چې هغه په سر کې وخلو په تر سره کې تر څو چې موږ هغه پوزیشن ته ورسې نو د موږ میډل آرډر بیا موږ سره سپورټ کوي. نو زیات موقع ټاپ آرډر ته په یو ټیم کې چې دی غټ انګزونه وکي او باید وي کې نو تاسو نور ټیمونه ډیر لیدل دي پلیئرز اوټ اوف فارم کیږي ان فارم کیږي نو دوی دماغ فکر سره وي بیرته تمرین ته نور تمرین کوي. نور کوم څه نیمګړتیاوې وي موږ ډېر زیات نیمګړتیاوې به کوچز لیدلې وي انالیسټو سره دا انشاءالله موږ ډېر یو بهترین وخت لرو. نور میچز لرو لکه د پاکستان سره مسابقه لرو نور دغه چې کیمپس لرو نو انشاءالله چې موږ به خپل کوشش وکړو چې موږ په ایشیا کپ کې ښه لوبې ترسره کړو او ښه لاسته راوړنې ولرو.
تاسو د آسیا جام یادونه وکړه نننۍ سیالي هم د کرکټ لمخې ارزښتمنه وه چې افغان لوبډلې که دا سیالي ګټلې وای نو 3-0 پر وړاندې به دوی بریا ترلاسه کړې وای چې دا یو مهم ارزښت په کرکټ کې. خو ولیدل شول چې نننۍ سیالۍ کې راشد خان ونه لوبول شو، لامل یې څه و؟ ولې راشد خان په نننۍ لوبه کې نه و؟
یو پروسس شروع کو چې تر څو موږ ورلد کپ ته او ایشیا کپ ته خپل پوزیشن نه جوړ کړو. نو موږ نور لوبغاړو ته چانسونه ورکو تر هغه چې موږ یو ایشیا کپ ته یا ورلد کپ ته موږ داسې یو لوبډله جوړ کړو چې د هر چا رول باندې هغه په لوبه کړې وي او رول یې ورته معلوم وي چې تر څو دوی نور ښه پریکټس کوي.
یو بل څه چې د کرکټ څارونکي او مینهوال نن سبا ډېر یادوي او اندېښمن دي ورته، هغه د لوبډل مشر رحمت الله شهیدي خراب لوبې دي چې هغه ډېره وخت په ورځنیو سیالیو کې ښه پرفارمنس نه کوي. ستاسو لاندې د نوموړي رول په ډېر زیات مهم دی. احمد شهیدي ته څه کول پکار دي او څه برنامه ورته لري؟
د ما فکر سره احمد شهیدي کته وګوري که رحمت شاه وګوري که نور دغه میډل آرډر بیټسمن وګوري ډېر ښه پرفارمنسونه په خوا کړي دي او کله کله ما لکه مت چې ویلي چې سړی آؤټ آف فارم کېږي، کله کله دی آؤټ کېږي، دا د کرکټ یوه حصه ده. نو موږ دې ته داسې نشو ویلای چې موږ دای چینج کړو یا پلیئر چینج کړو. پلیئر چینج کولو کې د ما فکر سره داسې کوم د کم وخت کې داسې ښه کار بنوي. نو دته په کتو سره موږ راتلونکي کیمپو لپاره انالیسس کړی دي، د هر لوبغاړي انالیسس موږ کړی دي، انالیسټ ور سره ده، بیٹنگ کوچز ور سره دي، نور کوچز کوم چې موږ های پرفارمنس سینټر کې دي هغوی کوچز هم تیر کیمپ کې تاسو پیاد وي، هغوی هلته تللي وو. نو هغه شیان د کوچ سره ډسکشن، د هیډ کوچ سره ډسکشن شوی ده چې موږ به په کومو برخو کې کار کوو چې بیرته دوی راشي. نو انشاءالله موږ په افغانستان کې په داخل کې ښه
بیا هم کو رحمت شاه او نجیب الله زدران د افغان لوبډلې مهم لوبغاړي بلل کیږي. کب سلسله توګه دغه لوبغاړي پرفارمنس ونه کړی شي او همدغسې د دوی د بټ فارم چې وي دا همدغسې جریان ولري تر ډیره وخته پورې، د دوی په بکپ کې داسې لوبغاړي شته چې د هغې یادونه سړی وکړی شي چې که نجیب الله زدران په ورځنیو سیالیو کې نور ونه کړی شي ښه لوبه وکړي یا رحمت شاه، نو تاسو د هغې د بکپ لپاره یا شاته کوم لوبغاړي ورته لرئ، کوم برنامه شته؟
بالکل موږ بیک اپ لرو، خو ورلد کپ پورې موږ هم دوی سره ځو ځکه چې دوی باندې ډېر کار شوی ده او دوی ډېرې ښې لوبې ترسره کړي دي پخوا باندې. نو دا به ډېر ښه اقدام نه وي چې موږ دوی ته دوی انډر پرشر کړو یا دوی باندې کوم فشار واچوو. نو همدغه لوبغاړي دي چې دغه ځای راورسولو چې ډایرکټ موږ کوالیفای کړو ورلد کپ ته. دغه ستاسو به کتلي وي ویسټ انډیز کوالیفای نه شو، زمبابوې کوالیفای نه شوه، نو همدغه لوبغاړي وو چې موږ یې ډایرکټ کوالیفای کړو او انشاءالله امید لرو چې دوی به په پاینده کې ډېر ښه پرفارمنس.
په لړۍ کې یو بل مهمه خبره چې ځینې لوبغاړو ته په لومړي ځل چانس ورکړل شو، له ډېره وخته لیدل کېږي چې افغان کرکټ بورډ او مینوال د چټکو توپ اچونکو په انتظار دي چې د فضل حق فاروقي په څیر دغه سي چټک توپا چون کې راشي. سلیم ساتي ته خلک ډیر په انتظار کې و خو ولیدل شو چې هغه دغه لوبو ته د سډیر چمتو نه ښکاري د ځکه هغه یو کال کرکټ کې بین تیر کړ او هغه نو وروسته سملاسي نړیوال کرکټ ته راغی. دغه دغه اوسط ډول دغه د توپا چونې هغه سپیډ یا هم کم و هغه تر یو سلو څلوېښت پورته توپا چونه ونه کړی شوه. تاسو په دغه درې توپا چونکو کې چې ولوبېدل عبدالرحمن سلیم صافی او زیاد بر د چا له ډیبیو نه ډېر متاثر شوی او فکر مو کړ چې د نړیوالو لوبو ته چمتو ده؟
زما فکر تاسې یو بالر په کې هېر کو بهادر مومن. نو دغه درې سره پاس بالر چې دي دوی ډېر استعداد لري. نو انشاءالله زموږ به کوښښ دا وي چې کومې دې کې نیمګړتیاوي دي هغه موږ زر تر زره هغه باندې کار وکړو او دوی چې تر څو افغانستان ټیم ته نور چمتووالی چمتو شي چې د فل ممبر خلاف ښه بالنګ ترسره کړي. نن چې ما بالنګ ولید د عبدالرحمن ډېر کانفیډنټ وو، ډېر په کانفیډنس سره بالنګ وکړو. دغسې کانفیډنس لیک کانفیډنس د سلیم صافی سره کم وو. نو انشاءالله چې په راتلونکو لوبو کې به تاسو وګورئ چې دوی دواړو کانفیډنس لیول به ډېر ہائی شي او سره وفادار مومن موږ نه هېرو. انشاءالله د موږ دغه لړۍ به هیڅ تر څو چې موږ ورلد کپ ته رسیږو دغسې به موږ ځو او موږ اے ټیم او سره جوړ کړی دا د اے ټیم ټورس ته اے ټیم به میچونه کوي، په داخل کې به هم کوي، په خارج کې به هم کوي، چې تر څو هغه بیک اپ لوبغاړي لکه وفادار مومن داسې چانس پیدا نه شو هلته. نو هلته به دی فلی ولوبېږي انشاءالله، دی به تر څو ورلد کپ پورې پوره چمتو شي چې خیل وکړي.
تو تاسو یادونه د وفادار مومن وکړه، هغه په دې لوب لړۍ کې چانس ترلاسه نه کړی شو. فکر کوم په 20 سکواډ کې هم هغه خستل شوی. نو هیله مندشته چې په شلوري سیالیو کې به هغه د افغانستان استازولي وکړي.
بالکل یو بهترین بولر ده. نو دا په دې کوچ یو کپتان فاینل ډیسیژن دی چې هغه یې پېښ ته وګوري او کنډیشن ته وګوري او ریکوایرمنت ته وګوري چې فاینل 11 څنګه لوبوي. دا دی وی کار چې هغه وخت کې دوی پېښ وګوري. نو دما پند وفادار محمد هم د دوی د جملې نه یو بهترین بولر ده، فخ پیس لري، ځوان ده. نو کار کې وشي ان شاء الله چې راتلونکي به تاسو وګورئ چې دوی به ډېر ښه بولر دي. نو دا د یو کنډیشن پورې اړه لري چې څنګه به د دې کنډیشن په وخت کې څنګه یې. نو موږ شینو شو ویلای نو د کې به ډاکټران موږ ته بهتره مشوره راکړي.
یو بل کیسه چې نن سبا ډېره په رسنیو کې دا تقریبا د موضوع نړیواله هم شو، هغه د عثمان غنی موضوع و چې هغه په یو ناڅاپي ډول له یو ورځنیو سیالیو هم لري شو، له شلوریزو سیالیو هم لري شو، او هغه بیا هغه سي شکایت وکړ چې په میډیا کې ولیکل چې ما سره زیاته کیږي. دغه کیسه څنګه ده؟ اول مو له دوړو لوګلو لري
کړ زبا یو شی کلیر کما په ډیر رسنیو کې د من خلکو دا خبر راوښتل چې څوک خارج دی نه شي کولای هغه په ټیم کې نشي لوبېدل. دغه سیمه خبر نه وکړي ما دغه څه خبر کړی و کچیرته زما یو مثال درکما کچیرته زو وایم چې افلانکای خو بیټسمن نه ده او نه ده او بلنده وکټ باندې بیټینګ نشي کولای. نو خلک هغه لنده وکټ تر نه لري کی او تاسو دا سره ولي کی چې دا خو پلیر نه ده، اسد الله خان ویلی یا کرکټ بورډ شاروا کی ویلی چې دا خو لوغړی نه ده. نو دا به د میډیا د پانه هم ډیر غلط کار وی چې دوی هغه یو پیچ پکې راوخلي. نو د ما هیڅ کلم دغسې نه ویلي، ما صرف مثال ورکړی و مال کچیرته موږ زیاتی کوو یا موږ یې نه لوبوو نو نورو خو به هم لوبوو. نو هیڅکله د موږ د لیګونو معیار نه ده چې څوک په لیګ کې لوبېږي، څوک هلته پرفارمنس وکړي. موږ یې کرنټ فارم ګورو چې هغه په کیمپ کې وي، هغه د موږ سره په لوبو کې وي، موږ یې هغه ته ګورو او ریکوایرمنټ ګورو. هغه ریکوایرمنټ ډېر ضروري دی ټیم لکه تاسو چې مخکې خپله وویلې چې زموږ اوپننګ ډېر ښه ځلیږي، چې کله دوی ونه ځلیږي نو موږ میچونه بایلو. نو تاسو خپله سوچ وکړئ چې موږ یې په کوم ځای کې دی. او بیا ګورئ موږ دا ټول کانټریکټ پلیران دي، دغه افغانستان کرکټ بورډ ټولو ته قراردادونه ورکړي دي، چې ځکه قراردادونه ورکړي دي چې دوی خودي دوی د موږ په بیک اپ کې به یا کله چې موږ ضرورت شو موږ هر ځای کې لوبولای شو.
صحیح خبره ده. اوپنرانو د ورځنیو سیالیو کې خو عثمان غنی له ډېره وخته نه لوبېږي، په شلوریزو سیالیو کې هغه نړیوالو جامونو کې هم ولوبېده او په وروستي ځل که د پاکستان خلاف په وګورو له نبی سره یوازې دی و چې په شپږمو که په اووم نمبر راغی بیا هم 53 منډې په هغه وام میچ کې وکړي. اغه پرفورمنس یې وګورو دلته په آیرلند کې چې هغه ولوبېده هم پرفورمنس یې خو، بیا هم په ډومېسټیک کې په شپږیزه کې هم په ټاپ سکوررانو کې راغلی او دغه راز په دغه کې په خوست کې چې هغه کله ولوبېده الته هم پرفارمنس خو د نیمه سلیزي په زرګون جام کې جوړ کړی، نور څومره پرفارمنس باید وي چې یو لوبغاړی ملي لوبډلې تراشي؟
زما فکر سره د نورو ډېر لوبغاړو پرفارمنسونه وواله، که تاسو حضرت زاده وګورئ په زرګون جام کې هم 100 وکړل، تاسو که وګورئ نور علي زدران وګورئ هم ډېر زیات پرفارمنس وکړو، تاسو د میډل آرډر خبره وکړه سمیع الله شینواري ډېر زیات پرفارمنس وکړو، دغسې نور لوبغاړي چې ډېر زیات پرفارمنسونه وکړو. خو ما مخکې وویل چې که تاسو چې وویل چې راشد نشتون د ټیم لپاره مشکلات وي، نو زه بېرته هغه خبره تاسو تاییدوم چې یو کمبینیشن چې جوړ وي او هغه کمبینیشن ته خراب کړي، نو ډېر غټ غټ ټیمونه دې کې ماته پړای شي. نو موږ کوشش کوو د ورلډ کپ پورې چې موږ یو بهترین کمبینیشن جوړ.